اساس سره په تفصیل وګرځیدل او معلومات یې وکړي د مبارک کی او دې پیدا نکړي.
د طالبانو حکومت بیان سبی الله مجاهد د پنځم په ورځ د جولای په دریمه په اعلامیه کې چې ولا ایکسپرنه یې خبره کړې و ویلي و چې دوی هیڅ داسې نه خنه د موندلې چې ثابت کړي حبیبي د طالبانو د استخباراتو یا بل ادارې لخوا نیول شوی وي. په اعلامیه کې ویل شوی و چې د دوی اړوندو ادارو د حبیبي د کورنۍ دارسي پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې ده. په دغه اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد شوې وه چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولای او ساتلای دی. مجاهد ویلی و دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پر ساتلو ته اړتیا نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د انعامونو پروګرام په خپله رسمي پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولای دی. د حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم د هغه کسانو د خبرو په حواله چې د ده په خبره محمود شاه حبیبي سره یو ځای نیول شوی و ادعا کوي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو استخباراتو نیولای دی. هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د سپین ورځ بوتې د کور څخه د جوړ سره چې کوم وخت دی بیا وي تقریبا نوي شنو کسان د دفتر څخه بوتل په هغه وخت کې دی بیا وي او کوم وخت دی بیا وي 15 پر متر د طالبانو راغله او پر کوم سړک چې د کور دی سړک کې تقریبا د 2 ساعتونو لپاره تړلی وو. بیا د کور تر پورته شول هلته ټول کتابونه وو کمپیوټر وو د نشانو سره یو وړل نو هغه نور همکاران بیا وروسته راایله شوله په شمول د ډرایور هغومره ایله شو دا نور همکاران سره موږ خبرې وکړلې ځینې راته وویل چې دوی د ده سره یو ځای ساتل کېدل د استخباراتو په ریاست کې نو هغه ټول تحقیق شوی وو د طالبان د خوا څخه دا خپل یو ثبوت دی.
احمد شاه حبیبي دا کوي چې دای او د امریکا حکومت د طالبانو لخوا د ورور د نیول کېدو اړوند ګڼ نور شواهد هم لري چې ضربه یې رسنیو ته وړاندې کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمیر مسؤلان وایي د جولای 8 به پاسپورت او بی ویزی باری موټر چلوونکو لپاره د مهلت ورستې ورسته ټاکل شوی او د دې دوړو درلودل نور ورته حتمی دي. دوی د اندیشتې په څرګندولو سره وایي کبل حل لار ونه موندل شي موټر چلوونکو ته داستونز بنه ده او د دوړو غاړو سوداګر به ل جدي ستونزو سره مخامخ شي. مخکې دوی د ټي ای ډي موقت سند پر بنسټ تاګراته کوي چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مکتوب پر بنسټ د اعتبار موده نور ختمه ده. یو شمېر افغان سوداګر او د سوداګریزو ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وای دی موضوع اندیشته ورته پیدا کړي. نور حال په دې راپور کې
د جولای 8 د بی پاسپورت او بی ویزه سوداګرو موټر چلوونکو لپاره د مهلت ورستۍ ورسته ټاکل شوی او د دې دوړو ترلودل نور ورته حتمی دي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد د دوشنبه په ورځ د جولای په 8 د دې ټکی په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د سنځي ته بل حل راووزي کني په خبره د دوړو غاړو سوداګر به لږی د ستونزو سره مخ شي.
د ورته د پاسپورت تر لاسه کول او د ویزې تر لاسه کول دا ډیر مشکل ده، ستونزمن ده. هیله مند یو چې د کابل او اسلام آباد چارواکي دغه ستونزې په هوارولو کې زر تر زره لاس پکار شي. کچېری بیا د اتم تاریخ د جولای څخه دغه د دې دغه پریکړه تطبیق شي بلا شک چې ده په بندرونو کې خصوصا په تورخم کې سپین بولدک
د یادونه د چې مخکې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوي هوکړې پر بنسټ د سوداګریزو موټر چلوونکو کولای شول چې د ټاټ یا ټي ای ډي موقت سند پر بنسټ له پاسپورت او ویزې پرته هم تګ راتګ وکړي. دا سند چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ډیپلوماټیکو مامورینو لخوا ورکول کېده یو کلن اعتبار درلود. لومړی شپږ میاشتې د $100 په بدل کې وو، خو پاتې نور شپږو میاشتو لپاره بیا وړیا وو. خو د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا د یو مکتوب پر بنسټ چې ازادي راډیو ترلاسه کړی د جولای 8 نیټې وروسته د افغان سوداګریزو موټر چلوونکو او د هغوی د مرستیالانو یا کلینرانو لپاره د ټاټ سند د اعتبار موده نور پای ته رسیږي او د مکتوب په ټکو د او پی آر یا د دغه هیواد د ترافیکو د شخړې د حل قوانین به په بشپړ ډول پلي کیږي. د یادونې ده چې د ټاټ سند د اعتبار موده د جولای په دویمه نیټه پای ته رسیدلې وه، خو د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر خبرو وروسته د جولای تر اوومې نیټې وغځول سوه. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جولای په 16 اعلان وکړ چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټکو ترانسپورترانو ته د $100 په بدل کې وکلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تاک راتک کولی سي. په هغه خبر پاڼه کې چې د دغه سفارت په ایکسپاڼه خبره سوې وه، راغلي وه چې د ویزې غوښتونکي باید د نورو اړینو سندونو تر څنګ د ټاټ موقت معتبر سند کاپي هم ځان سره ولري. یو شمېر افغان سوداګر او د سوداګریزو ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین هم د افغانستان د سبزیو او تازه میوو په دې فصل کې د پاکستان د حکومت لخوا دا محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. له دې ډلې افغان سوداګر او په تورخم کې د ترانسپورتي شرکت مشر بشرمل عثمان ازادي راډیو ته وویل،
نن سبا کې چې پاکستان د زیخدم کې دا افغانستان لپاره ډېر زیات ضربه ده، لکه نن سبا د افغانستان لپاره دلته د افغانستان سبزی سیزن شروع شو، دلته دې دا مسله جوړه. زمونږ غوښتنه خدا ده چې اول غوښتنه د ترانسپورت چې څومره اسانتیا ورکړي، باید اسانتیا کېږي باید ورکړل شي، ځکه چې دواړو ملکونو ترمنځ وایي دغه یو ذریعه ده چې ترانسپورت ده. پر یو تورخم باندې غلام خان خو بند دی چمن
بل افغان سوداګر حاجی عبدالحد هم ازادي راډیو سره ورته ستونزه مطرح کړه.
د افغانستان د خاصه د ترکیب باید برابر شي، ځکه چې دا د پاکستان د خاصه پیشنهاد شوی دي چې موږ د یو کال لپاره ویزه ورکوو. د افغانستان سوداګري ته خوکه ډېر زیان رسیږي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزي کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې هم پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې بیلابیل ستونزې موجودې وي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ دغه هیواد سره سوداګري تر 80% هم کمه شوې ده. د یادونې ده چې دا ستونزه داسې مهال چې په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو له امله په بندر عباس او چابهار کې وخت نا وخت د افغانستان د سوداګریزې راکړې ورکړې پر وړاندې ستونزې پیښیږي. دغه شان له هغې مخکې هم د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او د واګه بندر د تړل کېدو له امله هند سره سوداګري هم اغېزمنه شوې ده.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
له ایران څخه د افغان کډوالو د وټولو لپاره له ورکړل شوی مهلت سره هم مهاله یو شمیر کډوال وی له زیاتیدونکو فشار او سخت حالت سره مخامخ دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې په وروستیو ورځو کې ایرانی پولیسو په بیلابیلو شهرونو کې د تلاشۍ پوسې زیاتې کړي او بې اسناده کډوال نشي کولای ان له خپلو کورونو ووځي. د ایران حکومت په خپل هیواد کې میشتو بیا اسناد افغان کډوالو او د سرشمیرنې کارت لرونکو ته له دې هیواد د وتلو لپاره د جولای شپږمه وروستۍ نیټه ټاکلې وه. د دې موضوع تفصیل
په ایران کې میشت د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست حفیظ الله چې د سرشمیرنې د پاڼې موده یې د یکشنبې په ورځ پای ته رسېدلې وایي، په ایران کې د ټولو افغانانو کډوالو ژوند ستونزمن شوی. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې هره شیبه د پولیسو له لوري د دوی د نیولو ویره موجوده ده او له خپلو کورونو نشي وتلی، خو د اقتصادي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ توانایي هم نه لري.
اوس مهال په سخت حالت کې یو، زموږ سیم کارتونه بند شوي دي، همدا چې له کوره ووځي نیول کیږي. تازه یې زموږ یو خپلوان نیولی، کورنۍ دلته پاتې ده او دا یې افغانستان ته اړولی دی. هر ځای چې افغانان ګوري نیسي. ما د کور کرایه چې مخکې مې ورکړې هغه مې پاتې ده. تر اوسه د کور مالک زما پیسې نه دي راکړي. په تمه یم چې پیسې مې راکړي چې د لارې کرایه پرې وکم.
په ایران کې میشت یو بل افغان کاریګر چې د غلطه په یو فابریکه کې کار کوي او نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنه وښوده. نوموړي وویل چې ایراني پولیسو د دوی کارځای ته د تګ راتګ په لاره د پلټنې پوستې ډېرې کړي او دا او نور افغان کاریګر د نیولو له ویرې له کارخونو نشي وتلی.
اوس مهال موږ هغه الوتونکو ته ورته یو چې له ویرې له خپلو پنجرو نشو وتلی. ترڅو ښکارا نشو. د پلټنې دومره ډېرې پوستې جوړې کړې دي چې ان موږ روغتون ته نشو تللی.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې ایراني چارواکو اعلان کړی چې په دې هیواد کې افغان کډوالو ته د ورکړل شویو سرشمیرنې کارتونو موده پای ته رسیدلې او دغه افغان کډوال دي د جولای تر شپږمې له دې هیواد ووځي کنه په وړاندې به یې قانوني اجرات وشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو مرکز مشر نادر یار احمدي نږدې یوه میاشت وړاندې په یو ټلویزیوني پروګرام کې ویلي وو چې تر تیر کال پورې په ایران کې 2,00,000 بیا اسناد افغان کډوال موجود ول. نوموړي ویلي وو چې د تیر کال په فبروري میاشت کې د 2,000,000 نورو بهرنیو ادباو د سرشمیرنې د پاڼو د مودې په پای ته رسیدو سره په دې هیواد کې د بیا اسناد کډوالو شمیر 4,000,000 او 0,000 ته رسیدلی. نوموړي ویلي چې د سرشمیرنې د پاڼو لرونکو 2,000,000 کسانو له ډلې 50% کسانو له ایرانه د وتلو اسناد ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د سرشمیرنې پاڼې په 2020 کال کې د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا له 2,000,000 څخه زیات افغان کډوالو ته د لنډمهاله پیژند پاڼو په توګه ورکړل شول. د دغه پاڼو لرونکي افغان کډوال په بیلابیلو کټګوریو وویشل شوي وو. په دوی کې هغه کسان شامل وو چې د ویزې یا پاسپورتونو موده یې پای ته رسېدلی یا یې له ایراني اتباعو سره ودونه کړي، د کار کولو کارت لرونکي کارګران او یا هم د تیر جمهوري حکومت هغه سرتیري یا چارواکي وو چې ژوند یې په خطر کې و. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان د وسلوال پوځ یو غړي چې په روسیو کې له ایرانه ایستل شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له امنیتي، رواني او روحي پلوه ځان خوندي نه احساسوي.
له ایران راغلو خو دلته هیڅ روحي او رواني امنیت نه لرو. په بیلابیلو ولایتونو کې نامعلومو کسانو د تیر جمهوري حکومت نظامیانو وژلي. موږ هم سخت په ویره کې یو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي له ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې په اړه د ایراني چارواکو له وروستیو اعلانونو وروسته له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې د روان کال د مئی میاشتې په وروستیو کې خپره شوی ویلي چې له ایرانه د جبري ستنونې پلان به په دې هیواد کې شاوخوا 400,000,000 افغان کډوال اغېزمن کړي. د فرانسې خبري اژانس د IOM له قوله ویلي و چې د جون له لومړۍ د جولای تر 15مې له 15,00,000 ډېر افغان کډوال له ایرانه راستانه شوي. نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخه بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي ځورونو سره مخ کوي.
د پکتیا ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې د دیرش بستري روغتون د جوړولو چاري بیا پیل شوې. دغه روغتون د جوړولو کار شاوخوا وکاله بخوا د جمهوریت پر مهال پیل شوی وو، خو د نظام د بدلون له کبله نیمګړی پاتې شو. د دې روغتون د پاتې چارو د بشپړېدو او د وسایلو او امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 50,000,000 افغانۍ ځانګړې شوې دي. نور حال د نجیب الله الوخید پر راپور کې واوري.
د پکتیا ولایت د جانخیر د ولسوالۍ روغتون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوي ول او د سیاسي بدلونونو له کبله یې چارې نیمګړې پاتې شوې، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روغتون د چارو د بشپړولو او په دې روغتون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50,000,000 افغانۍ ځانګړي شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوي برابروي چې خلک تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چې لرې پرتې د سپینې ساحې دي او عوام خلک صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، هغې ته هم موږ هلته کلینیکونه جوړ کړو، روغتونونه جوړ کړو.
د جانخیل روغتیایي کارکوونکي وایي دوی وړ روغتیا پالان لري، خو د امکاناتو، وسایلو او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یادې سیمې یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړېدو سره به د دوی په خدمتونو کې ښه والی راشي.
موږ دلته که ښه ډاکټران ښه قدرونه ولرو خو امکانات زموږ سره نشته. د موږ د زړه ارمان دا دی چې موږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه خانه ولرو، مجهزه د اپریشن تھیټر ولرو. دا د موږ یوازینی ارمان دی او دا به د موږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځای خلک بیا د روغتون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روغتون په اصلي طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهه او تجربه لرونکو ډاکټرانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تنه اوسیدونکي نور راجان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ورته پخلای کا، په کامله معنا یې ورته خدمات ورکا. که ده پرسونل کمبود لارم پرسونل می وقت سره کمبود بوی
در رختون با جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو امبولانس ته ضرورت لرو او کوم وسایل چې د رختون د پاره وی نورو رختونو کې که په مرکزی کې په ګردیز په کابل کې مونږ هم تاسې ډاکټران غواړو سامان غواړو که چیرته در رختون جوړ شي او سامان نه وي بلاخره کومه ګټه د جانخیل ولسته نه شي رسوله.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبتا لوی ولسوالۍ کې راځي چې په تیر کې د جګړو له کبله اوسیدونکي د ژوند له ډېرې یو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د جانخیل اوسیدونکي د څمکنیو او یاد ولسوالۍ ترمنځ د 20 کیلومتره سړک د اساسې جوړولو د یاد ولسوالۍ په ځینو لرې پرتو سیمو کې د وړو روغتیایي مرکزونو د ایجاد او د دوی د ماشومانو لپاره د ښوونې روزنې د زمینو د برابرولو غوښتنې هم شریکوي.
facebook.com/azadiradio
ده آزادی ملمه
شبانه جان ستړي مشي پروگرام ته بخیر راغلی. که په پیل کې راته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوې؟
سلام علیکم فریده جان، تاسو او د آزاد رادیو قطرم نو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خو وسی طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزی پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعا ډیر یو سخت ورځ وو او نه هیریدونکې ورځ وو.
د امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو
ډیر جالب وو ځکه چې په غورز ما یعنی د غورز نه زه ډېرې بدې خاطرې لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګرې مور وفات شوې وه چې د هغو ته هم خفه وو په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد وو دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه خو امتحان مو خلاص شولو. کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال وو او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي دا ټول سره ګډ شوي وو.
دغه نه مخکې چې تاسې دغه ورځ تجربه کړی یا دا ورځ وګورئ داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه ورباندې وخت تیر شي هېڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بېرته به طالبان واکمن کیږي؟
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه څه هم ډېره کوچنی وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت وو چې دلډاره به چا دسې نه شوای کړلی هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مصروفیت خو نه دارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز وسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولته سی وبختم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې وخته کوم شعر لته سی واورم زهنه نرتزان آماده کړی. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر دغو محافظت کوم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي، او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعیا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني، بېرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د همصنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي پیله.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو، نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق مې کې واز شوخوي
او خو مې یعنی په غو ډیرو ټمبل شاګردانه کینم، خو دې هغه چې خبره ته دوه اول نمره دوه نمره سره ډیره ګرځیدلم، ځکه چې مثلا دومره لایق نوم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق هم په بی ګروپ کې وم، او کله چې ګروپونه نه و تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوي وم خوم نو ګزاره مې کړله.
یاد دې شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اسم کله مې نه ویلېږي، زما مور مریضه وه، نو د ما د موږ هم سیه وه، هغه زما صنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه و، نو نور څوکره مو ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګری چې ما د وړکیتوب هماغه لومړنی ملګری مروان میکي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده، نو هغه په مکتب کې شامله وله. راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره پکارېدي، هغه یې ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بېخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅکله مې د یاده نه وځي.
له هغې راوروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه په یو صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و، یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله، مې موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د ما یوه لور وه ستوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل، یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څخه وم. یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم صنف پورې د مروې
څخه وم. تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي، ستاسې په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه؟ چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کې دی، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
او ما نقل ورکوم، خو دا د عملو مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیل یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وښه زده کېده؟
ساينس پښتو تاسمه د خوښي مضمون نه و، ټول مې زده کېدل، خو څه مې نه زده کېدل، هغه ریاضي و تر اخره پورې مې زده نه شو.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي؟ شبنجانې که په دې راته وایست، د ښوونځي سربېره په کور کې چې اوس یاستې، وموویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخوي، څه دې زده کړي دي؟
پلو، منتو، آشک. زما هېڅ نه هېرېږي، یعنی که زه هر ځای کښېنم لوبیا یادم. لوبیا
دا پخول مو اوس ورته زده کړل؟
ځکه چې مکتب وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم، ته لسم صف پورې کله چې اوس هم زه خاطرې یادوم، ته یعنې د لسم صف خاطرې کله کینو بیوایم چې یعنی مو څومره کله وایم جاهل وو پیس نه پوهېدم کله کله زړونه مو پاک ور څه مو زر منل پرته باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې نو ماده ملوري و خبر یاد کوي چې څه نه ایریږي و ورځ ما زری کور تروري و او د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویلو کته ازری د مکتب کور ته یو څه کور موره وي او زه د سبا پورې په دې فکر کوم چې د ازری سره کوم څه چې کور مور و نه کړی
و خان جالب ده د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وای څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم زیره غلی
کله چې مکتب کې موږ مودر په خېټه مثلا انانسری وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په سم کې تر ټولو کوچنی وم چې وخت نه راکول او د دې نه ډېر زورې ده نه زموږ ون سم په یوه د لغمون و نو هغه ډېر تکړه و مشه به د سم کومه خبره کې دا سر په لې به وای هغه ته به ور ور کولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې وکمن شول او زه په لومړی ورځ مکتب ته ولاړم نو بیسې د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتماً پر طریقې وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریال یې نو دغه ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو دغه نه وروسته وروسته زه مرد ویزم ته لاړم بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ او یین د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره این چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه د ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ماسه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښه دیدم کارانو ووینم د مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکه چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان وکنه شوه بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوکوي خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل لورې اوس خو د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې اندقلي ورسنۍ ته ځان ورسې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویل مکتبه
وقیش دا ډیره سخته و اول که مو د خبرې ته بدون دېدونه چې زه د مکتب نه فارغ او میانه و مو تاسو پښتنه یو مثلا ډیره خبرې په کې راځي که چیرته یو انجلۍ رسنۍ ته لاړ شي پښتنه کې ډیر غټ رایې پورته جوړېږي نو لومړی مو د خپلې ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېره غټه مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغ یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش ما هم اخیستی
اپا ولو که می بینتی از کار کرده دی ده یوتیوب که ناس همی کار کرده نو تقریبا شپگ میشتی نو اغس بینتی از وقت را ترده چه ما کرایه هم دیخل جیب نوار که بلا
کورنی در سر پده شرایط که چنگه منالا زکر در درست انزمانه وی چه کلا تا کارم که او بیا پیسیم پسی دی جیب نوار که
اینی زکر ویم زما پلار دین مهربان انسان دی دغه یعنی هغه چې مارت په ژوند کې غوښتي هغه ماته برابر کړی دي هیڅ هم نه دی ورته لکه پیسې به وي که به نه وي یعنې تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وو حداقل ماته په خدای چې زما یاده نه دي وتی دي چې په کور کې به پیسې نه وي 50 روپۍ د کرایې دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ماته یې کړی چې څلور شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا لکه موخ نه چې خوندي بن شوې د ځینې نجونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خو در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوې خو بیا چې ما قناعت ورکړی منلی خو د سنفیانه مې د مرګره نه مې ډیرونه خبره شو ماته اته د سنجونی وی چې ما په یاد کیته ما نم کوچنی وی زه اوس خبر شوم چې غوی د اولادونو څه نه شوی ودونه یې کړی دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د سنجونی ولې نه توانی دلی چې کورنۍ او تقینات
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته په موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته درس ته کومه وایي په کومه باندې یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم یو کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبریاله شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور د قناعت لپاره هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدالار پات کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
اسما په نظر وو ځکه چې دلته نور څه قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټر شم هغوی ته ته وایي ته په کومه ډاکټره کیږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تا نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې هم صنفیانې ملګري دي یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نه تری لرم فقط دومره خبره شه مثلا چې ماته ویل شي چې کبان نامزاد شوه یا د نامزاد شوه یا د فلانی لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شه نور زه کومه اړیکه نه ورسره لرم چې زه پوه شم چې څومره به خوشاله خلا یو دوه چې خبره یم یو په کې ډیره خفه ده خو بلخه خوشاله ده الحمدلله
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړای د مثلا کورنۍ کې فشار عمرانه وړي یو کال نور په کور پات شي خبر شو ده وکي په دې فکر کړای
پریخ می فکر نه کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم هر څنګه چې کی لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبریال شوم هم دغه څه کوم چې هر څنګه کی دی دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زده زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړی آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې موږ څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هیڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و سرځ نه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشلو شوه په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي خو زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وایي چې دغه ما شاعران په اړه معلومات ټولول بیا مې غوړوندي کول د یو شعر په میویل ورسله غي څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خوښېدل مې ځل چې زما شعرونه یې خوښېدل همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبانو مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو هغه داسې ګرد وړانده وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېره جالبه خاطرې لرم خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا خېر چې د هغه یم ډېر ښایسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورنو نه پوهېږم چې څه شی وو پکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ټک بوتل یمه جانان یم د دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه دیکلي مه کوئ وایي دې کې ټول موضوع په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې ووایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي حماسي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
کسی اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر ووایې.
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی نو تا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږې. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خودی آباد کړه. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خودی آباد کړه. اف اف زما وطنه ورځ تر بلې را نړېږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې دا چې شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړې دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې پر عکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزو ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه 14 کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودي ټیټوي دي او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې اسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې وادنه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنې زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کور دې ودان ژوندی اوسئ شبانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلې پروګرام کې درسره خبرې وکړي. هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه.
ډیر زیات مننه تاسو نه چې ما ته په خبرونه کې وخت راکړ.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
زمین تو پکڑی فدا خواشی چالمین تو بکڑی فدا خواشی چالمین تو بکڑی فدا خواشی چالمین تو بکڑی فدا خواشی